السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې لرو. خو اول خبرونه له فرخندې اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرته کې ایف ای ٹی ایف پاکستان د خړ لیست نه لري کړی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د نااهلۍ خلاف نن په عدالت کې درخواست جمع کړې او په ازبکستان کې په یو پوځي سیمه کې 14 ګڼ کسان ژوبل کړي. ایف ای ٹی ایف سلور کاله پس پاکستان لخړ لیست نه ایستلې دي. د پیسو د غیر قانوني لیګلو او د تراګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پرونول پاکستانی د هغو هیوادونو له لیست څخه وستلې چې تر زیاتې سارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی لخړ لیست څخه ځکه لري که چې د هیواد هغه سلور دیرش اهداف مکمل کړي دي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیګلو او د تراګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیا ویل ریکول دي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ٹی ایف تر زیاتې سارنې لاندې نه وي. پاکستان د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي لاړخه د هغه وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي. بلخوا عمران خان د خپل ګوند پر کارکونکو غږ کړی چې مظاهره ختمې کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخار اسلام آباد کراچۍ او پېښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهل کړ. په سوات او بنیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهرې شوې دي چې پکې ښځو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین مالم جبا او د بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ول چې دوی په سیمه کې د چیک پوسټونو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو ول دوی د امن لپاره ځکه راوتلي چې له بدامنۍ نه زیاتې میرمنې اغېزمنې کیږي. پر دغه وخت یوې مظاهره کوونکې کرن نواز مشال ریډیو ته ویل
مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني، نو مونږ د هغې خلاف راوځو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. د کوټنا یو سل 3 کیلومتره لری لویدیس لورتا د بلوچستان په کلات کې پرون یو چاودنه شوه چې پکې دوه امنیتی سرتیری وجل شوی او درې نور ژوبل دي. د کلات ضلع چارواکو په وینا شدا پیخه په جوهان سیمه کې تیر ورځ هغه محل شوه ده چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تیر دوه چاودنه پرې وشوه. د چاودنې وروسته سرحدي عسکر د پیخه ځای ته ورغلی او هلته پلټنې پیل کړې دي. د امنیتی چارواکو په خبره د لومړنیو پلټنو نخکاری چې هلته چاودنې کی مواد خودل شی وو د پیخې جوبلتنان د کوټې پوزي روختون تاول شي ودی. تر اوسه دغه پیخې زمواري چانه د منلي خو حالت د نامنې د او د زیاتره بریتونو زمواري بلوچ ملتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی دا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ازبکستان کې په یو پوځي ځای کې د وسلوالو په ډیپو کې چاودنې ګڼ کسان ژوبل کړي دي. دا چاودنه نن سهار د ازبکستان د مرکز تاشخند څخه او 1 کیلومتره په سیر دریا سیمه کې شوې ده، خو دا لانه د معلومه چې دغه چاودنه د څه وجې شوې. د ازبکستان د صحت وزارت ویلي چې په پیخه کې ژوبل 14 روغتون ته رسولي او درملنې روانه ده. د چاودنې له وجې شاوخوا دوکانونو او کورونو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویلي چې پیخې پلټنې پیل کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه په مقدمه کې د الیکشن کمیشن پرونه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په توشخانه مقدمه کې د خپلو اساسو تفصیل ورکولو کې د هغو ډالیو یا توفو او پیسو د ذکر نه کولو په تور عمران خان د قومي اسمبلی په چوکۍ نه اهله وګرځول. په اسلام آباد کې شنون کې او د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ورسو چې دا وخت را سره په ټلیفون دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا.
ډیره مننه طاهر خان صاحب. تاسو سره معلومات لري دا پی ٹی آئی چې دی هغه په اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړی دی، سم معلومات لري؟
د پی ٹی آئی خپل مشرانو چې هغه کې اسد عمر او دغه رنګ فواد چودري شامل دي، هغه دا خبره اوس کړی چې دوی نن په اسلام آباد کې اسلام آباد های کورټ کې هغه فیصله چیلنج کړی دا چې د انتخاباتو کمیشن یا الیکشن کمیشن د دوی مشر عمران خان هغه د اسمبلی د رکنیت لپاره نااهل ګرځول دي. نو هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا په دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړې و چې دغه غوښتنه کړې ده چې دغه فیصله دې ختم کړی شي، او دا هم یو خواص کړی وو چې دغه دغه اوریدنه یا سماعت ته هم نن وکړي شي. البته اسد عمر لکه چې بولان دي په خپل ټوټر باندې ولیکل چې د دې سماعت به راتون کې د ګل یا دوشنبه په اورس کېږي، او اعتراضونه هم لګول شي په دغه درخواست باندې ځکه چې د رجسٹر لخوا د های کورټ د اسلام آباد یو خدا خبره شی وو چې د سره هغه نقل نشته د فیصلې د الیکشن کمیشن تصدیق شو دا یو دغه اعتراض وو. دویم اعتراض دا چې عمران خان هغه به میټرک هم سره نه لګول شي. نو بارک درخواست په خپل ځای باندې دي، او اوس به کتي شي چې بیا د ګل پروز باندې صدر امر راځي. دلته بیا د کافي خبره کوو کو د نقل دغه فیصلې
ریلیز چه وي دا کنه.
نو خدغه خبره راتلم چې فواد چودري چې کړه دا الیکشن کمیشن ته دوی نن ورغلی وو، نو بیا خبریالانو ته دا وی چې دوی 13 ورځ چې کله دغه فیصله اعلان شو نو د دوی وکیلانو قانوني وکیلانو د فیصلې لپاره یو درخواست کړی، خو د فواد چودري دا دعوه ده چې تر اوسه پورې دوی ته هغه فیصله نه ده ورکړی شوی. البته اوس په هغه فیصله ښکاري په ځنه ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا باندې هم هغه فیصله راغلی ده. خو بهرحال دغه هغه دعوا کړې، او بلکې فواد چودري خودا هم دعوا کړې ده چې دا فیصله ځکه باغی کې واخ واخستل شو چې هغه جاری شي، چې د په نظر باغی کې د بدلونونو یا تبدیلې امکان دی. نو بهرحال اوس قانوني جنگ ځکه چې 13 شپه تر نا وخت پورې د پی ٹی آئی یو غونډه وا او هغه په لارو چارو باندې بحث کو چې اوس څوک لشي، نو قانوني لار پکې هم دي سره شته. د ګرځیدته های کورټ دی، بیا که های کورټ کې فیصله راځي نو بیا سپریم کورټ ته، او البته دی وسره دا مو چې دی وسره وسره خپل په حکومت باندې کوم دباو دی، او د لانګماس خبره کیږي هغه به ما خپل کوششونه جاری ساتي.
فواد چودري صاحب هم ذکر کړی دی چې لانګ مارچ دغه ذکر چې څنګه تاسو وی چې داغه تیاری دوی کوي. د عمران خان وکیل چې دی بیرستر علي ظفر هغه دا موقف خپل کړی دی چې د عمران خان د نااهله اختیار صرف ته عدلیه دی او د سپریم کورټ مطابق الیکشن کمیشن عدالت نه دی. نو پدې باندې تاسو څه نظر دی؟
ګوره دا خو یو قانوني مسله ده، او پدې باندې دوه رائے دی. یو دغه تاسو چې کوم ویل چې ځنې قانوني یا د عمران خان خپل چې کوم دغه وکیلان دي او ځنې نور هم چې هغه پی ٹی آئی سره تعلق نه لري، دغه هم دغه یو رائے ده. لکه چې سپیکر ته د قومي اسمبلی ته د حکومتي اتحاد ځنې غړو دغه ریفرنس درخواست لګلی وو، دغه درخواست کړی وو چې دغه ریفرنس ځکه هغه دا دعوه کړې وه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې عمران خان خپل گوشوارو کې ځنې تفصیلات نه دی ورکړي چې کوم د بهر نه دوی ته تحفه ورکړي شوې وي او هغه د توشخانې څخه اخیستی وي. نو دلته دوه رایې دي چې سپیکر دغه چې سپیکر ته درخواست شوی، نو سپیکر بیا هغه الیکشن کمیشن ته یا د انتخاباتو کمیشن ته هغه لیګلی به دا فیصله شوی ده. نو هغه وخت کې دومره اعتراضونه نه و لکه د فیصلې نه وړاندې په دې موضوع باندې، خو چې کله فیصله راغله دا غي خپل قانوني ځان نقطه ده او ممکن ده چې کله بیا بحث شروع کیږي نو دواړه غاړې خپل بیانونه ورکړي بیا مو کچې شي های کورټ د دواړو نظر چې کله اوري نو هغه څه فیصله مخکې نو باید یو قانوني یو جنگ شروع شوه دی نو او به کچې شاید پی ټی آی دا موقف زیات کوي دی درست دی یا د غي د مخالفینو چې کله غي خپل دلایل په دغه کې ورکی په عدالتونو کې
جی ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
دا مشال ریډیو ده
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غوښتنې کړي چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو او پلویانو تر هغې وروسته د سرخار اسلام آباد کراچۍ او پېښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولې کمیشن په پریکړه کې ویلي چې عمران خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی نو ځکه د دغه چوکۍ لپاره نه اهله کوي د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت دایره کړې و او پکې په نوموړي تور پورې شو چې د خپلو شتمنو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغه ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د واکمنې پر مهال یې لاتو شخانی اخستی او یې د هغه ډالو د خرڅولو للارې ترلاسه کړې دي نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي
عمران خان
زنده باد د الیکشن کمیشن د دغه پریکړه ورستو پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخت خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي
قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا
زه تاسو ته د دې الیکشن کمشنر اصلیت خایم دا هغه سړی دی چې تیر دونی مقال راسه زمو خلاف و یا اتوارې فیصله ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زمو په حق کې به فیصله وکړي ځکه چې دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمشنر دغه برخه دی او تر سوچې ژوندې يم د دوی مقابله وکوم ما تاسو ته ویلی وو تیاری وکړه او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي
ان شاء الله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا
حکومتی اتحاد کے شامل گوندونه د الیکشن کمیشن د پریکړه هکلی کړي او دا د قانون بالادستی بلیدا د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز مریم اورنگزیب رانا ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندر ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونه کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سم او د الیکشن کمیشن اختیار بللې دي دوی وايي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي بیگا مخام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډه ورستو مولانا فضل الرحمن مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړه په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصله پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دوی په کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله به واپس کړي دا پیښور اسلام آباد موټر وے د تلل ورستو بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهر چانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوې دا چار سده ظهور احمد وای
الیکشن کمیشن دا سه فیصله کوي او پداسه دغه کې کوي نو هغه کې خو بیا نواز شریف هم دی زرداریم دی نو بیا د انصاف فیصله کوي نو ټیک کمی چې عمران خان سره کړی خی کړی دی خو کده نور سره بیا دا کوي نو بیا ټیک تا
دا چې موجوده مرکزی الیکشن کمیشنر خو عمران خان په خپل حکومت کې تاکر وو نو مظاهره کې برخه اخیستون کې سنگین خان وای
فیصله چې د میاش مخ کې محفوظه کړه و د الیکشن ولې کو در عوام او دون تاوان ولې کو در سرکار دون تاوان ولې کو خو عمران خان په خپل دغه کې هر ځای کې خوازه ویلې چې دا زې استابلیشمنت غلط کړو ما او هغه خپل غلطه اعتراف کړی دی
په عمل دا چې د اکتوبر په شلما په افغاني وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولې چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه ښکارا کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین دریش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د دې اسمبلی څوکه او د ګوند مشرۍ لپاره نه اهل ګرځول شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرون ویل پاکستان یې لخپل خړ لیست څخه ایستی دی. په پاریس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف مشر ټی راجا کمار خبری غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړ چې د هیواد د ادارې هغه 24 اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د اف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 28مه پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. اف ای ټی ایف د پاکستان لخوا د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کمار خبری غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوه جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې 24 اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. اف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په موثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیرریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر ویل د هغه نیمګړتیاو وی چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې اف ای ټی ای په پاکستان ته په ګوته کړې وی. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان له دې قبله په 2013 کال کې په خړ لیست کې اچول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړ لیست کې شاملو هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د اف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې له خړ لیست څخه د پاکستان وشتل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکي هم ورکړې دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. اف ای ټی ایف د امریکا په ګډون له 30 غړو هیوادونو او دوه سیمه ایزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ټی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف لخوا پاکستان سلور کال وروسته له خپل خړ لیسټه د لری کېدو پاړه په هیواد کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. کاروباریان وایي د اف ای ټی ایف له خړ لیسټه د پاکستان وتل به په نړیواله کچه د دوی تجارت ته ډیره ګټه ورسوي. دوی وایي چې په دې سره به نور هیوادونه په پاکستان کې سرمایه کاری ته زړه ښه کولی شي. شنونکي وایي پاکستان باید محتاط اوسي او باید د اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو عمل کوي، ځکه چې د نه کولو په صورت کې ممکنه ده چې بیرته د ادارې په خړ لیست کې شامل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی له تفصیل سره.
د ترګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې لخوا پاکستان د خړ لس نه پويستو کاروباریان وای د نړیوالو سره روزګار به هم ډیر خشي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یا کاروباری خونې مشر محمد اسحاق مشاد ریډیو ته د اکتوبر په 22 وویل د سره به کاروبار شروع هم شي او په کاروباری راکړه درکړه کې بور سره ډیر اسانتیا هم پیدا شي.
هغه د دې چې د ټریډ چې دی هغه نارمل شي، بیا ور سره د ملکونو نه چې کم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضا لی کسو کوي حکومتونو داغه تم آسانتیا شي، بیا د خپل ملکونو چې ده کم بینکنگ سیستم ده یا نور هر شی چې ده هغه لیګلایز چینلز باندې داغه ډاکومنټیشن پوری او داغه ټریکس چې ده هغه ٹریسیبل دي. چې کم ملکونو تاسو سره د دې مسلې چیرې دي سره مونږ تجارت کوو نو هغه مسائل چې دي هغه تقریبا هغه کې ختم شي.
پاکستان د دغه ادارې لخوا په 2023 کې په خړ لیست کې چول شو. ادارې پاکستان نه څلور دیز غوښتنه کړې ورته ویلو دغه غوښتنه باید پوره کړي چې په کې د ترګرې ضد قوانین جوړول او ور باندې عمل کول، ترګرې ډلو باندې بندیزونه مشرانو ته سزاګانې ورکول او ځینې نور هم شامل وي. د اکتوبر په 20 چې پاکستان د دغه لیست نه د وتو اعلان شو نو پاکستان کې قربان دي حکومتي سیاسي او کاروباري حلقونه خوشحالي هم سرګنده شو. خو بیا هم آیا پاکستان به څنګه کوي چې هم په دغه لیست کې خپل ځان برقراره وساتي او لکه د تیر وختونو په شان د سپین لیست خرته لاړ نشي؟ صحافي او تدیاکار طارق افاق ته مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې دلته نه بیا دہشتگرد گروپوں نے دی تھی چکن فنڈنگ نشی یا پاکستان منی لانڈرنگ کے جگہ اگر نشی ملوث نشی نو دغ آغا بنیادی سیزوں نے دی کپگا شو شو مستقبل کے منو پاکستان تبیا واپس کی دا گرے لسٹ کی درات لو خطرہ با نوی او امید دے چنچا اللہ بیا پا پدی نوی پاکستانی حکومت پدی خامیانو منی کابو اچھولے دے مخیم ام انشاءاللہ دا انشور زادی.
کاروباری ماهرین هم وای هغه وخت چې پاکستان په خړ لیست کې نړیوالې کمپنۍ هم یریدلې او په پاکستان کې کاروبار ته زړه نه خکاو. محمد احساق او طارق افاق وویل اوس به پاکستان د اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو باندې پوره په پوره عمل کوي نو ممکنه بشي چې پاکستان خړ لیست هم لاړ نشي او کاروباری ترقی هم وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو مونږ ته نظر راکول غواړئ، دای د پاره هم مونږ خپل ټلیفون ریکارډونکي ماشين شمیره لرو 00420221212 باندې تاسو مونږ ته پیغامونه پریښودئ شئ. د دې پروګرام په وروستۍ برخه کې د ستاسو لپاره هفتوار پروګرام د سندرې جادوګرې له روخو ترغې مخکې ورزو یو رپورټ ته. په بلوچستان کې چارواکو ویلي دي چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس ختمولو وخت رانیسته شوی دی، ځکه چې د تیرو 1300 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی مخې ته راغلی. چارواکو ویلي چې د دې لپاره د پولیو کارکوونکو ډېرې قربانیانې ورکړي دي چې لامل یې د پولیو وایرس مخ په کمېدو دی. دا خبره د اکتوبر په 20 د پولیو هیرو ته سلام په نوم د یوې دستورې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز اکلی دا وینا پر وخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اکتوبر په 24 د پولیو ضد کمپین پیلېږي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان چیف سیکرټر عبدالعزیز اکلی ویلی دی چې هغه وخت ډیر نږدې شوی دی چې د پاکستان څخه د پولیو وایرس مخ له پاک سي. نوموړي دا خبره د اکتوبر په 20 نیټه د پولیو د هغه کارکوونکي په یاد کې په کوټه کې جوړې شوی وې دستوري ته د وینا کول پر وخت کړی ده. څوک چې په صوبه او ملک کې ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره قرباني ورکوي او اوس هم په مشکل حالاتو کې کار کوي، د پولیو ایرو ته سلام په عنوان باندې جوړی شوی د دستوري ته د روغتیا د چارواکو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو هم ویناوی وکړې. پر دې مهال د مشالېډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازیری وویل چې د دې کارکونکو د هلو ځلو له امله په صوبه کې د تیر یو نیم کال راهیسې د پولیو نوی کیس نه دی راښکاره شوی.
ګوزان یا پولیو یو داسې ناروغي ده چې کم بچای د دې ناروغي شکار شي ټول عمر هغه د مازوري او د پایج ژوند تیروي. نو زه پلرونو ته مندو ته خواست کوم چې هغه خپل بچیانو ته په هر صورت کې د ګوزان یا د پولیو څاڅکي خپل بچیانو ته ورکړي.
دلته د پولیو ډېرې کارکونکي په دې خوشبینه دي چې د ډیرو مشکلاتو برسیره دوی د پولیو د وایرس په مخنیوي کې تر ډیره ځایه پورې بری مندلې دي. په دې اړه به ورسو په کوټه کې د پولیو ضد ویوي کارکونکي میرمن شاکره ته
پولیو ختمه بدارنګ کیږي چې موږ په هر مینه کې کښنیان ته پولیو دوی کترې وار کښنی ته ورسو. په دا باندې به پولیو ختم سره په حفاظتي ټکجات به ولګو په کښنیان ته په هر مینه کې. دا پولیو چې دا لا علاج بیماری ده.
دغه ډول د افغانستان او پولیته چیرمه د بلوچستان ویزلې لکه کل عبدالله او چمن هم د پولیو د وایرس له امله همیش زیاتې خطرناکې ګرځول شوي دي. کل عبدالله سره تړاو لرونکي صدام خان وای چې دی هم په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن وایرس څخه مزوره شوی دی چې له امله یې په ژوند کې ډېر سخت کړاوونه ګاللي دي. بلوچستان نامتو علم الدین مولانا انوار الحق حقانی اویل چې د اولاد روزنه او د روغتیا کتنه په مور پلار باندې فرض ده. نو په کار دی چې هر مور پلار د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي.
پولیو هم یو بیماری ده. د لپاره دوایانې جات شولې یا د دې استعمال کیږي. د کې سر شری نقطه نظر سره د خلکو اعتراضات راغله. هغه اعتراضات په ځای باندې نو علماو طرف ته ضرورت راغی چې پولیو قطره کې نه حرام سیزون شته نه پکې نقصان دې سیزون شته. پولیو د عام دوایانو په شان یو دوای ده اور بالکل حلال ده اور جائز ده. الحمدللہ علما په دې کې تعاون کړی ده د شل پنځیش کالونه اور وسی هم کو د خپل د قوم لپاره د بچو لپاره اور د کوشنیانو د صحت لپاره. زه مور پلار ته وداویم چې کله د پولیو ټیمونه ستاسو کورونه تراشي تاسو خپل کوشنیانو ته بچو ته پولیو قطره ضرور ورکوي.
هغه زیاته کړه په کار دی چې د پولیو د کارکونکو په شتوګه ارکلی وسی ځکه چې د دوی سره همیش زموږ د ماشومانو د روغتیا فکر وي. د ونې وړ ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی ښکاره شوی او وروستی کیس تیر کال د جنوري په میاشت کې په کل عبدالله کې راښکاره شوی و. خو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو وایرس اوس هم وجود لري چې له امله په روان کال کې شل ماشومان معذوران کړي دي. د بلوچستان په ګډون د پاکستان په څلور واړو صوبو په اساسو برخو کې د اکتوبر د 24مې څخه بیا د اکتوبر تر 28مې نیټ پورې د پولیو ضد کمپاین کیږي. په دې کمپاین کې به په بلوچستان کې 1,00,000 ماشومانو ته، په خیبر پښتونخوا کې 1,40,000 او په سند کې به 1,60,000. دغه ډول به په پنجاب کې د 1,00,000,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ختم شوې ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
دا د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکو دی د پروګرام په وروستۍ برخه کې د تاسو لپاره هفتوار پروګرام لرو. خو ترغې مخ کې اوسو مهم لند خبرونه. اف ای ټی اف سالور کال پس پاکستان له خړ لیست څخه ایسته دی. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون ویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې ده. د نوموړي لاړخه د هغه وکیل بیرستر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه واپس واخستل شي. بلخوا عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهرې ختمې کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. په ازبکستان کې په یو پوځي ځای کې د وسلو په ډیپو کې چاودنې ګڼ کسان ژوبل کړي دي. دا چاودنه نن سهار د ازبکستان د مرکز تاشکند څخه 80 کیلومتره لری په سیر دریا سیمه کې شوې ده. خدا لانه د معلومه چې دغه چاودنه د څه وجې شوې ده. د ازبکستان د صحت وزارت ویلي چې په پیښه کې ژوبل 14 کسان یې روغتون ته رسولي او درملنه روانه ده. دا چاودنې له وجې شاوخوا دوکانونو او کورونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې د سیمې د یو ځوان سندرغاړي شان خان د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
سلی مشایی زه هارون بچه موریدون کو ده مشال رادیو سندری جادوگری خپرونه می در تراوڑی داونه پا خپرونه که ده زوان سندرغاری شان خان سندری و ده هنر پاڑه داغ خبری او رو. شان ده وزیرستان ده او پلاری کمال مسید هم سندری ویلی. شان چون پا اسلام آباد که لوشوه نو اردو جبه زدده و سندری هم پا که وایی. نوموړي د پښتو شخصي ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو ترڅنګ د فلم لپاره هم سندرې ویلې دي. د پخپلو سندرو کې د وزیرو د اترن خواږه شامل کړي او کله ناکله بیا پښتو ټپه په یو نوي انداز وړاندې کړي ده.
شمازا قربان شمازا
غږ ورکشان لکه دغره او سنزر غږ او غږ
شان خان په غږ مو ټپې واورېدې. دی وایي هڅه کړی چې پښتو سندرې په تیره ولسی هغه له الکترونیکي سازونو سره ووایي. د شان په وینا تجربه یې کامیابه شوې او سندرې خلکو خوښي کړې دي. نوموړی زیاتوي د هنر پیل یې له اردو سندرو کړی، خو د پلار خوښې ته په کتو یې وروسته د پښتو په سندره هم تبه آزمایي کړې او یو نوی رنګ یې ورکړی دی.
ما تقریبا وشو س نکاله مې پوره شو اوس چې کوم میوزیک ته زراغله يم دې هنرمندې لا والد صاحب خو مې هم ډېر ماشاءالله لکه یو ډېر نام پیدا کړو پختل غا کې کمال مسعود. خو دا وچی والد صاحب انګ مې لګ مختلف او لګ اتړ او لګ ډېر سو کنه خپل ټریډیشن کلچر دې په دنیا باندې او په جندل د وزیرستان خدا دې چې زما چې کوم طریقہ وا یا زما چې کوم خیال وو د میوزیک باره کې هغه ټوټلی چینج وو. او والد صاحب مې همیشه ویل چې لکه پښتو باندې ډېر کوشش وکړه چې پښتو مخکې بوزي او پښتو باندې لږ مطلب کار وکړه پښتو میوزیک. ما چې کوم اول پہل کړی وو د موسیقي هغه مې کړی وو د اردو ژبې نه. انټرنیشنل لیول باندې مې ډېر غټ یو بینډ وو چې الگ بینډ نام یې وو هغه زه لکه لیډ وکلسټ وو مین فرنٹ باندې چې کوم سندرغاړی وو ځو دې سره ما درې څلور غانې وکړو ډېر ښه لیول باندې ډېر انټرنیشنل لیول باندې. یوه نه پس بیا جی چې ما یو د پښتو سندره وکړه نو بارډرز دغه نوم وو ایږي غانې کې به فرست ټایم مونږ چې کومه د پښتو کې یو ډېر مطلب نوې انداز پکې لکه جوت کړو هپ هاپ چې کومه ورته وایي نو هغې کې مونږ پښتو کې فرست ټایم ریپ راوستو. نو په هغې کې کورس پارټ ما وکړو لینو نه داسې وي چې د لارې په خیبر کې ګډې وډې دي جانانه مې نسلاس روانې کړې دي جانانه دا مې کورس وویلو منځ کې ما ور سره ریپ نو دا خلکو ډېر خوښ کړو. خیر پس بیا جی ما فرست ټایم وکړو اور دا یو ایکسپیرینس ما لکه ما تجربه وکړه جانان کنا ما جوړ کړ اور ماشاءالله کافی ښه فیدبیک راغلو لکه ډیر ښه خل امینه والو ډیر ښه خلک.
ایک مائک اور ایک گٹار دو مار دو ہم
شان خان وای په اسلام آباد کې د یو خ ژوند او هنر کولو فرصتونه ورته برابر دي. د نوموړي په خبره تل د خپل سندرو لپاره د معیاري شعر په لټه کې وي. شان زیاتوي دا اعزاز یې په برخه دی چې په پښتو فلم کې د غنی خان شعر سندره کړي.
تقریبا 12 سال میں کی چیز جوان لرم په اسلام آباد کې چې څنګه د هنر زما خبره ده او باشنکار میں شروع دی په ډیر خانه به سندره هم د پښتو اوسکار شروع کوم لګیم. ہمیشہ ما ڈیسنٹ کار خوخ کرے دے روز میں شت سندرا ماتا ملاوے گی یا دس ماتا پروجیکٹ ملاوے گی نوز اول فوکس اور اول چکم خیال ستم اغشا ستم دا شاعری جی شاعری دیر اہم رول لری اور شاعری چی خا نہیں معیاری نہیں نو اپورا گانے کوالٹی میوزک اس ہم ز لگا پیگے کے سدونا نمبر نہ ورکو مین ز نمبر اور مین چکم اسٹرکچر دے دا سندرے آ جوڑے گی دا شاعری نما یو جی دا غنی خان کلام فرسٹ ٹائم یو دا چینج میرا وسطو چھ پختو فلم کے فرسٹ ٹائم دا غنی خان کلام میں وہ ویلو دا سی طرح یونس سرا میں ڈو اٹ وکرو اگر ہم دیر خوگ آواز زم سرا نس جرخ سنگر آنا غنی خان لگ بزر در تا گنگناو کم چھ تاستا پتو پرنا باندے مین خود یرو نانا یرے گم زخت ایمان پگو نانا یم خپری نا غاوی لکی گم زد باد یوا چپایم پسہرا پباخ تیرے گم کلبا کلا باران شی کلور کیو سوزے گم خوز زم پما خازم کودری گم نور کے گم کودری گم نور کے گم کودری گم نور کے گم دا ریکارڈنگ میں اسلام آباد کی کرے دے خود پیخور یو ڈیر مشہور چکم انجینئر دے زمو آڈیو اور ڈیر ہم میوزک ڈائریکٹر ہم دے ایوان شفیق نامے دے گناہگاریم گناہگاریم ہم دا خودے ہم دا دلداریم گناہگاریم گناہگاریم ہم دا خودے ہم دا دلداریم بے وفا سوزی دنا نا بار نا
نه پمینا مسته پوشم نه پسود او نه پسیان نه گاریم سجدا پزاری پریوزم شل سجدے میں کڑنا بھی بیاد چا پیاری پریوزم یو مکا د مسلمان وی د کافر یو بت خانا ہر افراز بدلو ما نوے نوے میں خانہ
مشال ریڈیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې دی او وزیرستاني ځوان شان خان سندرې په اړه د خبري اوري نو موږ وايي خپل وزیرستان ورته ګران دی کله نا کله چکر ور وهي د شان په خبره پلاری او هم د هڅه کړي چې د خپل سندرو لاري د مینې او امن پیغام خپور کړي
خپل وطن په خپل وزیرستان ډېر خپل علاقې ده زما پر خو کل کرینه علاقہ زما خپل ده وزیرستان او وزیرستان ته چیزې بالکل تللی یم ډېر تللی مونږ به تللو چې اول ډی آی خان کې لکه ما وخت یې کول خپل اور ډی آی خان نه به مونږ چې کله چوټیانې وي د ګرمې زمونږ به اوښ وي د سکولینګ یا د نړۍ نه پس به مونږ وزیرستان کې تیرولې ولې چې هغه ته به ډېره یخنی وه ډېر سبب موسم به او زما چې کومه والد سره او زما چې کومه مرکې ده دوره مطلب لکه سکه د ماما غادي زامن دي سره د مور د ولې چې کوم سایډ نه دی بیا لکه دا بدر علاقه ورته وایي لکه نور هم ډېره سخته او ډېره مطلب بارا طرف تا ډېر خکول نه کړ ډېر زیاته یخ ده او چې کوم د والد سره ولې چې کوم زمونږ ایریا ده هغه ته چې کړم بیا فرست ټایم مونږ هم دا کوشش وکړو چې موسیقي طرف ته بیا هم فرست ټایم مونږ لاس واچو چې ولې چې د امن یو پیغام د موسیقي په ترو ملاويږي پورا دنیا نه نو ولې نه پدې کې مونږ برخه واخلو نو والد صاحب مې فرست ټایم وکړو والد صاحب مې 45 سال نه پس راغلو خو د ډېر عزت پکې ورکړو خالي د خپل کلچر او خپل علاقایي چې کوم کلچر دی دا په پورا دنیا منلو لپاره خالي د موسیقي ته لاس واچولو خو زمون چې کوم خاص خپل علاقې دی هغه یا اوس هم ساوت چې کوم ایریا ده هغه نه ده صحیح شوی لکه پورا تور باندې خالي شوی نه ده تګ را تک ډیر مشکل ده زه خو خوږیږي خپل علاقې سره او ډیر زیات اور بشک چې کله خپل موسیقي تیاروم او بس دواګار دی جی اور فل زما کوشش هم دی هر ځای کې چې خپل وزیرستان مخ ته کوم خپل وزیرستان په کوم طریقه هم چې دغه مکسم ز ټیکول شم نو خپل کوشش زما فل پوره وي Bye.
سندرغاړی شان خان وایي لکه استاد د موسیقۍ باقاعده زده کړه نه ده کړې، خو له خپلو ملګرو هنرمندانو سره د ناستو او د خو سندرغاړو د سندرو اورېدو له لارې د زده کړې عمل هر وخت جاري وي. نوموړی زیاتوي، څو کلونو مخکې د پاکستان په کچ د سندرو په یوې سیالۍ کې یې اول مقام ترلاسه کړ.
استاد خو ډیر ضروری وی، خدا دې چې زما صدا استاد نه لیکل شوی، بالکل هم مطلب زه خدای طرف نه یو انعام دې متبان دا आवाज او زه کوشش دا کوم چې کومه مشکل نه مشکل سندرې وي تقریبا زه ټرای کوم کوشش کوم دا زه ویلې شم چې صدا سے انعام درکړي دې چې خو رب ډیر فضل دې چې بس هغه باندې زه پورا راشم. او په دامنځ کې ما یو ډیر غټه شو نه وخت له پاکستان ته یو ډیر غټ چینل پاکستان نه دی ما هغه وګټله، نو هغه کې ما ډیر کافی ایکسپیرینس حاصل کړو. هغه الکان په ملیدل ولی شیخ الکان ډیر غټ غټ استادان وو دی، نو هغه بچ کوم ریال سل کولې یا التا چې کله مونږه موسیقي کوله نو هغه به ما وګ به ورته نیولې و چې لکه دا په کوم طریقه باندې دی سرګم لکه چې څنګه یا داسې زونه یې نه ما کافی ایکسپیرینس حاصل کړو چې کوم نظر ډیر زیات نور هم په ما کې کافی بهتري راغله. اروېدن کې هم ډیر ښه سنگر خوتوی لکه ښه आवाज چې ستاسو رہی نو یو سره سره چې یو ښه اروېدن کوي نو دا ستاسو لپاره ډیره ګټه لري.
شان خان زیاتوی د پښتو اتن ټیکا یا ریدم یې زخت ډیر خوخته او هڅه کوي چې نوی سازونه او اندازونه پکې ورګټ کړي. نو موږ البته په خپګان وایي چې اوس مهال د پښتو اکثره سندرغاړي د شعر معیار ته پام نه کوي، چې لوجې د په خبره د پښتني کلتور یو ناسم انزور دنیا ته وړاندې کیږي.
اتن خو یو مین سټراکچر دی کنه، خو یو ضروری شی دی چې اتن ان خو به جغوي ته کنه او سره یا ډولک شي یا ډرم شي وسره لکه چې څنګه په دنیا کې ټول چې کومه ده دا تجربه زیاتې کوي کنه، مطلب کار شروع دی چې مطلب څنګه مطلب دنیا مختلف میوزیکونه د مختلف انسټرومنت سره نو اکثر یو ډېر ډیفرنٹ انګ راځي. دا دی چې زه مین اتن چې کوم انګ دې زمونږه هغه زه نه خرابوم اور سره مطلب دا چې کوم ګټارونه اور دا شیزونه دي دا پکې مکس کوم او دینه یو ډېر خوله انګ راوسی اور مده ډېر لکه فیدبیک هم راځي ډېر خوله مطلب ریسپانس راغلی دی عجیبه غو نشاری راغله لا س ائټم بم دی پتا صاحب نن چا دینګره دا شی زونه مطلب واقعي دینه سړی زړه و خو دی مون کلچر سورا ریچ کې زمونږه خوګو پښتنو چې کوم کلچر دی په پوره دنیا کې چې سورا پښتنو دی افغانستان دی کوم د پاکستان چې کوم پښتنو دی ټول د پښتنو یو عجیبه غو نه مطلب تصویر پېښ کوي ټایپ شاعری دا چې کوم په فلمونو راکې کیږي.
اوریدونکو په سندری جادوګر خبرونه کې مداونه د یو ځوان وزیرستاني سندرغاړي شان خان خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې لري د یو بل سندری هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخه مخه.
ma نا کبھی کل دا وفا کبھی مینا پہ پنا کبھی کل دا وفا کبھی ساتا ماں پہ دخ پلے بنی زرکلے بدان جانا دے جانا 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 جانا دے جانا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوستری گٹا پورتا که